السلام علیکم د ازادي رادیو بل یو ساعت خبری خبرونه پیل سو چې تر 15 بجو دوام کوي او په خبری راپورونه کې راځي چې د ملي مصالحې علي شورا وې د دې شورا د مرستيالانو او مشرتابه شورا د غړیو فهرست چمتو شوی او ممکن نن یا سبا اعلان شي. نن شنبه ده د وژي اسمبلی لومړی د اگست میاشتې 22مه په خبری خبرونه کې نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. خبرونه له فریبا ظاهر څخه خبري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. طالبانو د پاکستاني رسنیو هغه راپورونو ته غبرګون ښودلی چې د دې ډلې پر دوو لوړپوړو غړو د پاکستان د بندیزونو په اړه یې خبره کړې دي. د افغانستان حکومت وایي پر افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو وروستي بریدونه باید د نړیوالې ټولنې لخوا وغندل سي او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا شایي په دوو کلونو کې کنټرول سي. د خبرونو تفصیل. طالبانو د پاکستانی رسنیو هغه راپورونو ته غبرګون ښودلی چې د دې ډلې پر دوو لوړپوړو غړو د پاکستان د بندیزونو په اړه یې خبره کړې ده. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې اسلام آباد په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پر مشر ملا عبدالغنی برادر او د حقانی شبکې پر مشر سراج الدین حقانی بندیزونه لګولې دي. د دغو بندیزونو له مخې په پاکستان کې د ملا برادر او سراج الدین حقانی شتمنۍ ضبط کیږي، پر سفرونو یې بندیز لګول کیږي او هغوی به د راپورونو له مخې د وسلې د ساتلو حق هم ونه لري. په قطر د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین نن شنبه د اگست 22 ازادي راډیو ته وویل چې هغوی د افغانانو ترمنځ خبرو په درشل کې دي او په دې مرحله کې سفرونو ته اړتیا ده. نوموړي زیاته کړه تابند د پاکستان د اقدامات کولای سي د سولې پر وړاندې خنډ سي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې اسلام آباد د بندیزونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 کال د 2255 پریکړه لیک له مخې لګولې دي. په دې اړه چې دا نوي اقدامات څه وخت شوي نور جزئیات نسته. په راپورونو کې راغلي چې مولا عبدالغنی برادر چې د طالبانو ډلې له مطرحو مشرانو څخه و په کوټه ښار کې اوسېده. د افغانستان حکومت وایي پر افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو وروستي بریدونه باید د نړیوالې ټولنې لخوا وغندل سي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې پر افغان امنیتي ځواکونو او خلکو د طالبانو وروستي بریدونه د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي دوام شي. شغلي صدیقي ویلي چې دغه ډله د سولې په اړه خلک نه هیلي کوي. دا څرګندونې داس مال سوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان ځواکونو پر وړاندې د طالبانو بریدونه ډیر سوي دي. یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې د پلازمینې کابل په ګډون یو شمیر ولایتونو لکه بدخشان، زابل، سرپل او ځینې نور د ورته بریدونو شاهد ول چې د چاراکوب خبره افغان ځواکونو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي یوازې نن شاوخوا 1000 موټرو د سپین بولدک چمن پر لاره تګ را تګ کړی. د دغه بورډ مشر وایي د شاوخوا 1 میلیارد افغانیو په ارزښت بیلابیل سوداګریستو کې د دغه بندر دواړو خواو ته صادراتو او وارداتو ته چمتو او یوازې نن د 100 میلیونو افغانیو په ارزښت خوراکي توکي له پاکستان څخه افغانستان ته وارد شوي دي. د سپین بولدک چمن لاره پرون د خلکو او سوداګرو پر مخ په بشپړ ډول پرانستل سوه. د یادونه ده چې د لاره لتیر وو میشتو رئیس د کورونا ویروس تخپرېدو له امله د پاکستان د حکومت لخوا تړل شوی و چې دواړو خواو ته د خلاصون په هدف لاریونونه هم شوي وو. زموږ اخلاصه د راډیو ری د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا شایي په دوو کلونو کې کنټرول سي. د نوې معلوماتو له مخې په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونه د دې ویروس ډیروالی تجربه کوي، په امریکا کې چې تر ټولو ډیر دی وبا ځپلی، د نوې پیښو شمیر په کمېدو دی. په ټوله نړۍ کې نږدې 30 میلیونه کسان په دې ویروس اخته شوي دي چې شاوخوا 800,000 کسان ترې مړه سول. جرمني، فرانسه، هسپانیا او ایټالیا له هغو هیوادونو څخه دي چې د پسرلي راهیسې د دې ناروغۍ تر ټولو لوړې شمېرې درلودې. په همدې حال کې د اروپا په ډېره برخه کې د همدې ناروغۍ د خوریدو د مخنیوي لپاره لګول شوي محدودیتونه بیرته لرې سول. روغتیایي متخصصین د کووید 19 ناروغۍ د شمیر ډیروالی تر ډیره د اوړي پر مهال د هیوادونو ترمنځ د سفرونو سره تړي او همدې مسلې داسې ویره رامنځته کړې چې شایي په منی موسم کې دا ویروس یو بیا ډیر سي. اروپایي مشران وایي چې د ویروس د بیا ډیرېدو په صورت کې به هغه سي محدودیتونه ونه لګوي چې اقتصادونو ته زیان ورسیږي. د دې پر ځای دوی هغو سیمو ته چې دا ویروس پکې ډیر دی سفرونه محدودوي. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی د درملنې لپاره د جرمني پلازمینې برلین ته ورسید. ګمان کیږي چې ناوالنی به شایي مسموم شوی وي. برلین ته تر انتقال د مخه نوموړی د سایبیریا د اومسک ښار په روغتون کې په کوما حالت کې و. په جرمني کې یو غیر دولتي سازمان د ناوالنی د انتقال لپاره خصوصي الوتکه لېږلې وه. د دغه سازمان مسؤلین وایي د ناوالنی روغتیایي وضعیت د سفر په اوږدو کې ښه و. بیلاروس کې چارواکو د ازادي راډیو د بیلاروسي څنګه په ګډون لسګونه وپاڼو ته لاسرسي محدود کړی. دوی دا کار د دې لپاره کړی چې هلته لانجمنو انتخاباتو وروسته اعتراضونو پر مهال د معلوماتو خپرېدل کنټرول کړي. د وپاڼو د بندولو حکم د اطلاعاتو د وزارت لخوا پرون ورکړل سوی او دا په داسې حال کې ده چې دغلته د اونۍ د پای ورځو کې هم د پراخې مظاهرې د دوام اټکل سوی و. کله چې د دغو وپاڼو په لینک باندې کلیک وسي په اوتومات ډول دا پیغام راځي چې لاسرسی د بیلاروس د اطلاعاتو وزارت په غوښتنه بند سوی دی. او د ترکیه سواحل ته نږدې په تور سمندرګي کې 300 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز کشف سوی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون دا اعلان وکړ. نوموړي زیاته کړې چې دا موضوع له دې کبله تاریخي اهمیت لري چې ترکیه تقریبا په بشپړ ډول له نورو هیوادونو انرژي واردوي. د خبرونو پای.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. او ری چې د ملي مصالحې عالی شورا وایي چې د دې شورا ترکیب په بشپړېدو دی.
د ملي مصالحې د عالی شورا د مرستیالانو او د رهبری شورا غړو په اړه نوملاس چمتو شوی دی. بحثونه پای ته رسیدلي دي او ډېر ژر به اعلان شي.
آیا د ملي مصالحې عالی شورا د ترکیب بشپړوالی د سولې له پروسې سره مرسته کوي؟ یو تحلیلګر مو پوښتلی.
حکومت تګلارې یا روډ میپ جوړیږي هم نو هغه به بیا هم ولسمشر جوړوي چې ممکن د مصالحې عالی شورا او ارتمنس بیا ځینې مخالفتونه رامنځته شي.
هغه زده کوونکو چې په ټولګیو کې خپلې حضوري زده کړې پیل کړې اندېښنه لري چې په کورونا وایرس سخت نسی.
انشاءالله چې مرض نور نشته دی. مرض باندې شارجه ځکه چې مکتبونه شروع شول په دې خاطر باندې ماسک نه استفاده کړی.
په غزنی کې خلک شکایت لري چې خلک په دولتي ادارو کې د کارونو لپاره ورځي خو تر غرمې وروسته ځینې ماموران کارونو ته نه حاضرېږي.
مسوپیت کې مې کار بندو نو چې ورغلم ماسپین 2:30 بجې د سي مدیر ویل پلانکي کارمن نه درغلی مامور نه درغلی سبا سار راسه.
په بهرنۍ موضوعاتو کې د ترکیه حکومت یو بل پخوانی کلیسا په جمعات بدل کړل. په دویمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه خپرېږي. حقیقت د څه دی او تاندې څنګه؟ په دې خبرونه کې پر دې موضوع هم تاسو ته معلومات درکوي چې د پاکستان حکومت د طالبانو ځینې مشران له دې ډلې ملا عبدالغنی برادر د غرض د حقانی شبکې مشر په تور لیست کې یا د بندیزونو په لیست کې شامل کړي دي چې ولی په څو شیبو کې تفصیل اوریدلی سي. خو تر هغه مخکې اوري چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د دې شورا د مرستیالانو او مشرتابه شورا د غړیو فهرست چمتو سوی او ممکن نن یا سبا اعلان سي. د دې شورا ویان ازادي راډیو ته ویل چې په مرستیالانو کې یوه ښځه او 15 نارینه او په مشرتابه شورا کې ځینې جهادي مشران شامل دي. جزئیات د رحمت الله افغان راپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وای د دغه شورا د مرستیالانو او د مشرتابه شورا د غړیو لیست ورستې سوی. د دغه شورا بیان فریدون خزون د شنبه پورې ازادي راډیو ته وویل چې ممکن دغه تشکیلات نن یا سبا اعلان شي.
د ملي مصالحې د عالي شورا د مرستیالانو او د رهبری شورا د غړو په اړه نوملار چمتو شوی دی. بحثونه پای ته رسیدلي دي. د یوې ښځې په ګډون مرستیالان ټاکل شوي دي. تاسو به وینئ چې نن سبا انشاءالله اعلانېږي.
ښاغلی خزنوای د سیاسي هوکړې له مخې به د ملي مصالحې عالي شورا له طالبانو سره د سولې خبرې مخ ته وړي. دا چې په دغو تشکیلاتو کې څوک شامل دي ښاغلی خزون یې په اړه زیات جزئیات ورنه کړل، خو زیاته یې کړه چې د شورا د تشکیلاتو په غړیو کې د ټولنې د بیلابیلو اقشارو استازي شامل دي. په ملي مصالحې عالي شورا کې به با خبرې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او غږ خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه شورا په مرستیالانو کې له بابر فرحمن او اسدالله سعادتی سربیره د عزیز الله دین محمد، عبدالسلام رحیمی، مولوی عطا الرحمن سلیم او د یوې ښځې نومونه شامل دي. خو د ښځینه مرستیالې د نوم په اړه یې بې خبري وښوده. سرچینه زیاتوي چې د ملي مصالحې عالي شورا د مشرتابو په تشکیل کې د مخکنی ولسمشر حمید کرزی په ګډون یو شمیر جهادي مشران، مطرح سیاسي څېرې او با نفوذه کسان شامل دي چې شمیر یې 40 تنو ته رسیږي. خو د شورا د عمومي مجمع شمیر بیا له 100 تنو اوړي. د افغانستان د سولې او ملي یووالي شورا رئیس ګلرحمن قاضی د بین الافغانی خبرو په درشل کې د یو ښه اقدام ګڼي.
دغه ښه اواز دی او ښه چانس دی، ښه فرصت دی
اوس دا شورا دا باید د خپل موقف نه ډیر قوي عمل او تصمیم ته ورسیږي چې هغه ملي تصمیم او په ملي منافع باندې ولاړی.
د رمضان مریض کال د غوایی په 28مه د ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د ټاکنیز سیال عبدالله عبدالله ترمنځ د ټاکنو د نتایجو په اړه له ژور اختلاف وروسته سیاسي هوکړه وسوه چې په هوکړه کې د ملي مصالحې عالي شورا مشري عبدالله عبدالله ته وسپارل سوه. په هوکړه کې ټینګار سوی و چې د دولت عالي شورا به هم رامنځته کیږي، خو د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خزون وایي چې په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی سوی.
ومردل چې د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د دې شورا د مرستیالانو او رهبری شورا د غړو فهرست چمتو سوی او ډیر ژر به اعلان سي. د سیاسي مسایلو له تحلیلګر نجیب آزاد څخه مې چې به مخکې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د ملي مصالحې عالي شورا د ترکیب بشپړېدل د سولې پروسې له ګړندې کېدو سره څومره مرسته کولی سي.
زه فکر کوم چې د یالي شورا د ترکیب بشپړېدل به یوازې په کور دننه یعنی په حکومت کې ځینې اختلافات ریو برید را کم کړي. که چیرې ځمکني واقعیتو ته وګورو نو د مصالحې عالي شورا په خپله د یو سیاسي تفاهم له مخې رامنځته سوی، نه د سولې د اړتیا له مخې. په ټوله کې ویلی سو چې د یالي شورا ډیری غړي خپل غړیتوب امتیاز بولي، نه مسولیت. په دې اساس یا ترکیب به تر یوه بریده سیاسي جنجالونه را کم کړي او د سولې پروسې له ګړندې کېدو سره به 15% همکاري وکړي، یعنی اقل ځینی سیاسي مخالفتونه او دریزونه به راکم سي.
اوس چې د شورا په ترکیب کې د ځینو احتمالي غړو نمونه راغلي، تاسو داسې کومې څېرې په دغو کسانو کې ګوري چې واقعا د سولې په مسله کې مرستندوی تمامیږي؟
زه په دې باور یم چې د سولې په پروسه کې د اشخاصو نقش ډیر کم دی، بلکې د یوې ژورې او کانکریټي تګلاره مهمه ده چې تر اوسه نه لیدل کیږي او تر اوسه روانه تجربو ته په کتو که د سولې لپاره کومه تګلاره یا روډ میپ جوړیږي هم، نو هغه به بیا هم ولسمشر جوړوي چې ممکن د مصالحې عالي شورا او ارتمنس بیا ځینې مخالفتونه رامنځته سي.
د سولې د پروسې په وړاندې نور کوم خنډونه پراته دي چې واقعا دغه پروسه چیلنج کړې ده؟
د سولې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ د یوې قوي ډیپلوماتیکې دستګاه نشتون دی. د افغانستان سوله په افغانستان کې دننه د یوې شورا له ادرسه شونې نه ښکاري، بلکې د دې لپاره د یوې قوي ډیپلوماتیکې دستګاه لرل شرط دی چې وتوانېږي د افغانستان د غربي شرکاو او ګاونډي هیوادونو سره واقعي ډیپلوماتیکه لابي وکړي، نه داسې چې تاسو د کلونو وروسته دا پرېکړه وکړئ چې 400 طالب زندانیان دې خوشي سي، اما فرانسه او استرالیا د ځینې بندیانو د خوشي کولو سره مخالفت ښیي. یعنې دلته اصلا واقعي کار نه دی سوی او دا هیوادونه په اعتماد کې نه دي اخیستل شوي چې دا پخپله د معنا چې ډیپلوماتیک دستګاه ډېره ضعیفه ده. او دویم لوی خنډ زه فکر کوم د افغان دولت دا هڅه ده چې د سولې پروسه د متحده ایالاتونو تر راتلونکي ولسمشر ټاکنو په یوه نه یوه بهانه وځندوي چې ممکن د امریکا نوی حکومت که د جو بایدن حکومت وي که د ټرمپ حکومت وي د طالبانو سره په خپل موقف کې بدلون راولي او اوسنی افغان حکومت وتوانېږي چې خپل 15 کلنه موده پای ته ورسوي یا بشپړ کړي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر نجیب آزاد وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کابل ځینې اوسیدونکي د عاشورا ورځو د امنیت په اړه اندېښمن دي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه د امنیتي تدابیرو په اړه څه نه وایي. د مراسمو برخوال وایي که امنیتي تدابیرو ته جدي پام ونیسي، دوی به په ارامه فضا کې خپل دیني مراسم ترسره نه کړای سي. فیروزه عزیزي راپور لري.
د کابل لومړی امنیتي حوزې اړوند ابوالفضل زیارت ته راغلی. دا چې د محرم میاشتې دویمه نیټه ده، مراسم پیل او دغه زیارت ته د کابل ښار له لرې او نږدې سیمو خلک راځي. یو شمېر زیارت کوونکو راته وویل چې د شورا په ورځو کې د ناامنۍ او د حملو د احتمال په اړه اندېښمن دي. شرکلنه ریحانه هم یو له دغو زیارت کوونکو ده.
زموږ غوښتنه له دولت نه دا ده چې امنیت مو ونیسي، چې وکړای شو د شورا لپاره ښه مراسم ونیسو او د دې ورځو لپاره چې کوم ځانګړي رسم او رواجونه لرو د نورو هیوادوالو تر څنګ یې په سمه او ډاډمنه توګه ترسره کړو.
نیکبخته چې د دغو مراسمو له تنظیمونکو ده وایي امنیتي تدابیر باید جدي سي.
که څه د عاشورا مراسمو مهال وي یا هم نور وختونه، وادي حالات خو باید باید دولت امنیت د ټینګښت مسولیت ومني. که مو امنیت نشنی ولای نو هغه حکومت او دولت به موږ څه کړو؟ باید په دې ورځو کې زموږ امنیتي مسولین پام وکړي.
پروسه یو کلونو کې چې په کابل ښار کې د عاشورا د مراسم پر مهال انتحاري حملې او چاودنې وسوې، اکثرو یې مرګزوبله هم لرله چې د یو شمېر حملو پړه داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې ومنله. امنیتي مسؤلینو د دغو مراسمو نمانځونکو ته وسلې ورکړې چې خپل امنیت په خپله وساتي. غلام سخی شاقل چې د ابوالفضل زیارت مسؤل دی وایي د کورنیو چارو وزارت له 15 تر 30 کسانو لپاره وسلې ورکړي چې د زیارت کوونکو امنیت خپل خوندي کړي.
د موضوع امنیتي بود
د امنیتي ستونزو لامل دولت موږ ته د کورنیو چارو وزارت سره په همغږي له 15 تر 30 کسانو لپاره وسلې راکړي او له امنیتي حوزو سره وسلې ثبت دي.
دا چې د کابل پولیس دغه مراسمو لپاره څه تدابیر لري، په دې اړه مو د کابل امنیه قمندانې له مسؤلینو سره اړیکه ونیوله، خو هغوی په دې اړه خبرې کول د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مسؤلیت وګڼه. د کورنیو چارو وزارت ویان بیا له ژمنې سره سره په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې د شامې په ورځ په کابل ښار کې دوه امنیتي پیښې هم وسوې. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته په استول شوي معلومات کې ویلي چې په اووم امنیتي حوزې اړوند چهل ستون سیمه کې د چسپکي ماین چې کورولا ډوله موټر پرې نښلول شوی و، د چاودنې له امله یو کس ووژل شو او دوه نور ټپیان سول. د ښاغلي فرامرز په خبره بله پیښه د دغه ښار 15 امنیتي حوزې اړوند په شهید څلور لاره کې د سړک غاړې ماین چاودنه کې رینجر موټر هدف وګرځېده چې په خبره یې دوه کسان یې ټپیان کړل. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د عاشورا د ورځو د امنیت په اړه مو راپور واورید. پاکستان د طالبانو پر یو مشر ملا عبدالغنی برادر او د حقانی شبکې پر مشر سراج الدین حقانی بندیزونه ولګول. پاکستان وایي دغه اقدام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو سره سم کړی دی. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې ملا عبدالغنی برادر چې د طالبانو له عمده مشرانو ګڼل کیږي او په کوټه کې هم پاتې سوی، په قطر کې د سولې په مذاکرو کې برخه لري. د دغو بندیزونو له مخې به د دغو کسانو شتمنۍ کنګل کیږي، پر سفر یې بندیز لګیږي او د وسلو له ساتلو هم منع کیږي. د ازادي راډیو د مشال څنګه له خبریاله طاهر خان څخه مې شیبه مخکې پوښتنه وکړه چې واقعا څه سوي چې پاکستان دې اقدام ته وهڅاوه.
پاکستان اوس رسمن دا تایید کړی چې د افغان طالبانو باندې کوم بندیزونه دي د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا سره، دی چې هغه زاړه دي، لیکن پاکستان اوس امر کړی دی چې دغه بندیزونه د طالبانو په مشرانو باندې چې په هغه کې د طالبانو په قطر کې د سیاسي دفتر مشران هم شامل دي، په خپل پکې د طالبانو د دفتر مشر ملا برادر هم شامل دي، نو په هغه باندې بندیزونه او بندیزونه کې بیا توضیح او دغه تشریح هم کړی دی چې یو دغه کشتمنه وی هغه کنګل کول اساسي او دویم دا چې پاغي باندې سفری بندیزونه به وی، سفر هغه به نشي کولی پاکستان ته، دریم دا چې دا غوی ک بانکی حساب وی اکاونټس وی نو هغه هم پاغي باندې بندیز لګول. د بهرنوی چارو د وزارت وین فقط دومره ویلی دی چې دا اهمیت هم نه ورکړي دی خبره ته چې دا خو یو مجبور دی پاکستان چې دا کار کړی وی، ځکه چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا فیصله دی او دیدیو غریب هیڅ باندې، لیکن خلکو ته پوس کوي چې ولې به دا کار شوی. اوس
چې ټولو نړۍ او امریکا هڅه کوي چې محدودیتونه لری کړي چې د افغانستان د سولې پروسه چې لمخ کې هم لورو جوړو سره مخامخ ده بریالي سي، پاکستان ولې دا بندیزونه لګوي؟
پاکستان یو خزان غواړي کوشش کوي چې خړ لسنا د اف ای ٹی ایف د ادارې چې دا مالی چې ګور چې غیر قانوني پیسې وسلوالو ډلو ته لاړ نشي او داګه د لسن ځان وباسي چې په تور لیست کې شامل نشي، یو خو زیاته دغه وجه ده. لیکن دوی مهمه خبره ده چې پاکستان دا کار په داسې وخت کې کړی دی چې د طالبانو د امریکا چې کم د صلح تړون د فروری په 9 مشه او په هغه کې دا لیکل شوی دی، امریکا به کوشش کوي چې د امنیت د شورا غړو سره په ګډه به کوشش کوي چې د طالبانو د مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو د تور لیست څخه وباسي. او د کې اول د مې د میاشت ذکر شوی دی په مو معاهده کې بیا د اگست میا ذکر شوی دی او دا اوس اگست کې د پاکستان دا کار وکړ. دا هم امکان شته چې پاکستان په طالبانو باندې فشار واردول غواړي، د دې هم امکان شته. نو او بل دا چې په پاکستان باندې کم تورونه په ماضي کې لګیدل امریکا لخوا، د افغانستان لخوا، د ځینې نورو هیوادونو لخوا چې وسلوالو ډلو سره د دې همکاري ده یا ورته اجازه ورکوي، نو کو دغه تاثر هم ردوي لری کول غواړي. دا یو کوشش وی چې پاکستان باندې د دغه رنگ تورونه د ماضي په شان نه وي، او دا یو دنیا ته میسج هم ورکول غواړي، پیغام هم ورکول غواړي چې پاکستان اوس کېدی شي هغه ماضي کې چې داسې وو یو سوچ، هغه سوچ اوس نه دی.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته نن وویل چې د پاکستان دا ډول اقدامات د افغانستان د سولې پروسه زیانمنولی سي. په پاکستان کې د طالبانو په کړیو کې نورو څه ویلي دي او په دې برخه کې څه تبصره کړې ده؟
پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان خو بیان چې کوم جاری کړ ډېر زیات اهمیت یې ورنه کړ دې شیانو ته، دې رپورټونو ته، او دومره وویل چې دا د ملګرو ملتونو پاکستان یو غړی دی، نو هغه مجبور و چې دغه رنګ دا کار وکړي. او بلې دا خبره کوله چې په لیست کې فهرست کې چې کوم بندیزونه په طالب مشرانو باندې دي، یا بل یو جلال پاکستان ډال کړی دی، یو بل د پاکستانی طالبانو کړی دی، داعش هم کړی دی، نو دغه نمونه چې د طالب افغان طالبانو دي د هغې وجې څه بدلون نشته. دا د مخکې دا نمونه په هغې کې موجود وو، لیکن یو بحث شروع شو او کومو طالبانو چې دا خواله رسنیو باندې تیر ورځ دا رپورټونه وکتل، نو هغوی سره هم یو تشویش وو چې پاکستان دا کار ولې کړی دی. یو تشویش خو پیدا شوی دی چې پاکستان به راتلونکي کې دا چې کوم دوی نوې دا کار کړی دی، دوی به څه کوي، د دې به بیا څه پایلې او څه نتیجې وي.
دا ازادي راډیو د مشالات څنګه خبریال طاهر خان و چې د پاکستان له خوا د طالبانو پر ځینو مشرانو د بندیزونو د احتمالي اغیزو په اړه څرګندونه کوله.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
خو زده کوونکو چې په ټولګیو کې خپلې حضوري زده کړې پیل کړي اندېښنه لري چې په کورونا وایرس سخته نسي. د افغانستان د پوهنې وزارت نن په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې په محدود ډول د زده کړو بهیر پیل کړ. نور حال د ډیوی نادر په راپور کې.
دا د کابل ښار د یو مکتب انګړ دی. د کوونکو د کورونا وایرس له امله د 15 میاشتو رخصتۍ وروسته بیا ځلې زده کړو ته حاضر شوي دي. روغبړ کوي، خوشاله دي او ښایي د قرنټین د مهال کیسه، خو یو شمیر دوی اوس هم په کرونا وایروس لاخته کېدو ویره لري. دا عبدالهادي داوی خونزي زکونکي میلاد احمد چې ماسک یې اچولای وای
بعد شپږ میاشتې د قرنټین څخه نن مکتبونه شروع سول، او خوشبختانه چې زموږ په سیمفو کې هم د سیمفونه په دوه تقسیم سول، او شاګردان څلوېش نفر او غي شل نفر ته واړول سول. ټولو اجتماعي فاصله رعایت کړل، خپل ماسک استفاده کړی دی. اما د ټولو ټولګیوالو او ټولو شاګردانو څخه هیله مې داده چې د ماسک څخه کار واخلي.
د بیبي مهرو د هلکانو خونزي زکونکي شاکر وای زموږ خونزي کې دا مسایل هیڅ په پام کې ان نه دی نیول شوی.
ان شاء الله چې مرض نور نشته دی، مرض باندې شاره ځکه چې مکتبونه شروع شول، په دې خاطر باندې ماسک نه استفاده کړی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت په دغه هیواد کې د کرونا وایروس خپرېدو سره ټول تعلیمي او تحصیلي بنسټونه رخصت اعلان کړل، خو د قرنټین موده کې ځینو ښوونیزو بنسټونو دا بهیر په آنلاین ډول پیل کړ. خو د کابینه تر پریکړې وروسته د اسد په 15مه د لوړو زده کړو موسسې او پوهنتونونه او بیا د سنبلې په لومړۍ نیټه د خصوصي ښوونځیو د ټولو ټولګیو او د دولتي ښوونځیو د 11م او 12م ټولګیو زده کړې پیل شوې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان نور الله ترکه په خونځوي کې د روغتیاي سپارښتنو په عملي کولو د ټینګار تر څنګ وایي ځکهونکې کولای شي د روغتیاي ستونزو سره مخ کېدو په صورت کې یو سلوش پک شپېتش مېرې سره اړیکه ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت ویان دی نوریا نزهت نجرابي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل روغتیاي سپارښتنو ته به جدي پاملرنه کیږي.
د تجمعاتو څخه د مخنیوي لپاره مو ټولګي په دوو برخو ویشلې دي، یعنی
ټولګي درس کسي زو په دوه برخو 15 کسانو مو شلې دي د هغه ترمنز ټولنیس واټان عملی کیږي کورنۍ ته سپارښتنه سوي چې زدهکونکي له کورنۍ او ماسکونو ګټه واخلي په ټولو خوندځو کې وبستا او زدهکونکي کولای شي د میکروب ضد مایع او صابون پراوړلو سره د لاسونو مینځل هم رعایت کړي.
اغلی نجربی وایي د پوهنې وزارت په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې د زده کړو بهیر ساري او هغه ښوونځي چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیسي قانوني چلند به ورسره وشي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا وزارت د وروستیو رسمي شمیرو له مخې افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایروس 950 مثبتې پیښې ثبت شوي او په یاده موده کې له دې وایروس څوک نه دي مړه شوي. افغانستان کې د کرونا وایروس خپرېدو څخه تر دې دمه د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمیرو پر بنسټ 9,953 کسان په کرونا وایروس اخته شوي چې له دې ډلې 1,315 اتیا مړه او 22,990 بیرته روغ شوي دي.
د ډیوی نادر راپور مو واورید. د غزنی اوسیدونکي وایي لا هم په دولتي ادارو کې مامورین له غرمې وروسته کارونو ته نه حاضرېږي. محلي اداره وایي چې کرونا وایروس کارونه ټکنی کړي. حبیب رحمان تاثیر پر دې موضوع راپور را استولی.
ګلزمان د غزنی ښار اوسیدونکی دی. دی وایي څو ورځې کېږي چې مستوفیت ته د خپل یو کار لپاره ځي خو په خبره یې بیرته ناهیلی راستنېږي. ګلزمان وایي په مستوفیت کې له غرمې وروسته ډیری کارکوونکي کار ته نه حاضرېږي.
زغه ورځې مسوپیت تللی وم، مسوپیت کې مې کار بندو، نو چې ورغلم ماسپین 2:30 بجې دي سي مدیر ویل پلانکی کارمن نه درغلی، مامور نه درغلی، سبا سار راسه. ډیرې دغه سي ادارات تر وخت لسی مخکې له وخت ورسي کار دی کیږي او که ورسته له وخت ورسي بیا دوی رخصت.
محمد عبدالله بیا د غزنی د ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی هم ورته شکایت لري او له محلي ادارې څخه غواړي چې له غرمې وروسته هم په دفترونو کې د کارکوونکو د حاضرېدو موضوع جدي ونیسي. دا کرونا وایروس د لا خپرېدو له امله مخکې د قرنطین پر مهال دولتي کارکوونکو ته په نوبتي ډول د نیمې ورځې کار کولو هدایت سوی و، خو د کابینې د وروستۍ پریکړې له مخې اوس چې دوی باید د سهار له 8 د مازدیګر تر 4 بجو خپلو دندو ته حاضر وي دا پریکړه نه عملي کیږي. دا غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د کرونا وایروس خپرېدو کارونه ټکنی کړي وو خو هڅه به وکړي چې بیرته یې خپل عادي حالت ته راوګرځوي. والي وحیدالله کریمزی ازادي راډیو ته وویل د غزنی ټولو دولتي ادارو ته هدایت کړی دی چې ټوله ورځ د خلکو خدمت وکړي.
آخرین فیصله چې په ولسم د 15 باندې وشوله چې په شکل د نورمال به ټول مامورین بدون د کوم استثنا څخه د ګیز د 8 بجو نه د مازدیګر تر 4 پورې مبا د قانون په اساس باندې خپل وظایف ته دوام ورکوي. موږ هم د تجمن یو متحد یو، ولې موږ ټول ادارو ته هدایت کړی چې د دې نه وروسته به ټول د سهار د 8 څخه د مازدیګر تر 4 بجو د خلکو په خدمت کې.
دا غزنی اوسیدونکي وایي که دا موضوع جدي ونه نیول سي او ورته حالت دوام وکړي هم به په اړوند ادارو د کارونو بوج ډیر سي او هم به هم خلک له ستونزو سره مخ وي.
د ترکیې حکومت یوه بله لرغونی کلیسا په جماعت واړوله. دا کلیسا د ترکیې د اوسني جمهوري نظام د تاسیس پر مهال په موزیم بدله سوې وه. نور له اسمت سروانه.
د ترکیه حکومت د بیزانتاین د وخت یو بل کلیسا پر جماعت بدل کړه. د ترکیه حکومت دا پریکړه یو میاشت وروسته لدې وکړه چې د آیا صوفی موزیم یې چې د بیزانتاین یا د رومیانو د ختیځ امپراتوري د محل کلیسا و په جماعت واړول او یو لړ انتقادونه یې وپارول. د آیا صوفی ودانۍ د ملګرو ملتونو د یونسکو له لوري د نړیوالو میراثونو په فهرست کې ثبت شوې وه. د دوهمې کلیسا په اړه د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان امر د ترکیه په رسمي جریده کې پرون جمعه خپور شوی دی او پکې ویل شوی چې په چوره کې د هولی سافیر یا سپیشل ژغورونکي کلیسا چې ترکان کریی بولي د ترکیه د مذهبي چارو یا دیانت وزارت ته سپارلې چې پر جمعه ته بدل کړي. په استانبول کې د قسطنطنیه ښار لرغونو دیوالونو ته چیرمه د منځنۍ پیړۍ د بیزانتاین یوناني ارتودوکسانو دا کلیسا په 14 میلادي پیړۍ کې جوړه شوې ده. عثمانیانو دا کلیسا په 1517 میلادي کال په جمعات بدله کړی و. خو د ترکیه حکومت په 1540 میلادي کال په موزیم واړوله. آیا صوفیا هم په 1540 لسیزه کې د کمال آتا ترک له لوري په ترکیه کې د جمهوري نظام له اعلانېدو وروسته په موزیم بدله شوې وه. خو تېره میاشت پر جمعات له بدلېدو وروسته رجب طیب اردوغان پکې له شپږ اتیا کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره لمونځ ادا کړ. د ترکیې دا اقدام د کلیسا د مشرانو او ځینو هیوادونو له لوري وخندل شو. دوی وویل چې یوازې د مسلمانانو لپاره د عبادت پر یوه ځای د آیا صوفیې ځانګړي کول به د دینونو ترمنځ کرکه او اختلاف زیات کړي. تېر کال د ترکیې یوې محکمې په 1545 میلادي کال د ترکیې د همغه وخت د حکومت پرېکړه چې له دې ودانۍ څخه یې موزیم جوړ کړی و رد کړه، او دا ودانۍ چې د ترکیې د پوهنې وزارت ملکیت وه د دیانت یا مذهبي چارو وزارت ته ورکړه. د یونان د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې پریکړه خندلې، ویلي دي چې ترک چارواکو یو وار بیا د نړۍ یوه بل لرغونی میراث ته بېرحمانه سپکاوی کړی دی. د یونان د بندنیو چارو وزارت همداراز ویلي دا د معتقدانو پر ضد یوه پارونکې هڅه ده، او له ترکیې په کلکه غواړي چې بیرته یوویشتمې پیړۍ دو اړخیز درناوي، دیالوګ او د تمدنونو ترمنځ تفاهم ته راوګرځي.
له دې سره څلور نیمې بجې سوې. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. اوس د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه خبرې.
طالبانو د پاکستانی رسنیو هغه راپورونو ته خبرګون ښودلی چې وایي اسلام آباد په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پر مشر مولا عبدالغنی برادر او د حقانی شبکې پر مشر سراج الدین حقانی بندیزونه لګولې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي سویل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل چې هغوی د افغانانو ترمنځ خبرو په درشل کې دي، او په دې مرحله کې سفرونو ته اړتیا ده. نوموړې زیاته کړه ته بند د پاکستان د اقدام کولای سي د سولې پر وړاندې خنډ سي. پاکستانی رسنیو ویلي چې په دې بندیزونو کې په پاکستان کې د مولا برادر او سراج الدین حقانی شتمنۍ ضبط کیږي، پر سفرونه بندیز لګول کیږي، او هغوی به د وسلو د ساتلو حق ونه لري. د افغانستان حکومت وايي پر افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو وروستي بریدونه باید د نړیوال ټولنې لخوا وغندل سي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې پر افغان امنیتي ځواکونو او خلکو د طالبانو وروستي بریدونه د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي دوام شي. شغل صدیقي وایي چې در ډله د سولې په اړه خلک نه هیله کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا شایي په دوو کلونو کې کنټرول سي. په ټوله نړۍ کې نږدې 20 میلیونه کسان په دغه ویروس اخته شوي دي. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی د درملنې لپاره د جرمني پلازمېنې برلین ته ورسید، او د ترکیې سواحلو ته نږدې په تور سمندرګي کې 300 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز کشف شوی.
د مهمو خبرونو لنډیز مولا ازادي راډیو واورید. ورزو د کرکټ نړۍ ته د کرکټ بورډ د غړي په توګه د ملي لوبغاړي محمد نبی ټاکل په کور دننه او بهر د کرکټ د ځینو څارونکو له انتقاد سره مخامخ شوي. دوی وایي چې په یو وخت کې په لوبډلې کې د لوبغاړي او په بورډ کې د غړي په توګه د محمد نبی د ټاکلو پریکړه له حقوقي پلوه ستونزه لري. اکرام الله اکرام پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
محمد نبی ساخیل چې په نړیواله کچه پیژندل شوی لوبغاړی دی، تازه د افغان کرکټ بورډ د غړي په توګه ټاکل شوی. خو د کرکټ یو شمیر څارونکي وایي د کرکټ بورډ دغه پریکړه له حقوقي اړخه ستونزې لري. د کرکټ افغان څارونکي مشتاق رحیم وایي د بورډ د اساسنامې د لومړۍ او پنځمې مادې پر بنسټ یا د اداره ولسمشر او د بورډ غړو ته ځواب ویونکي یا هم حساب ورکوونکي ده. د نوموړي په وینا دغه شان د کرکټ بورډ د دغه کړنلارې د شپږمې او یولسمې مادې له مخې د بورډ غړي د نورو دندو تر څنګ د بورډ د چارو څار، د بورډ دپاره د قوانینو، تګلارو او کړنلارو د منظورې دنده پر غاړه لري، او د مالي او اداري چارو څارنه هم کوي. ښاغلی رحیم وایي د بورډ د غړي په توګه د داسې یو چا ټاکل کېدل چې په خپله هم مهاله د همدغه بورډ تر څار لاندې کار کوي، د ګټو تضاد رامنځته کوي، ځکه د ده په وینا څنګه کېدای شي یو کس په یو وخت هم د څار او هم اجرایوي دنده ترسره کړي.
له حقوقي اړخه که د نبی ټاکنې ته د بورډ د غړي په توګه وکتل شي نو دا کاملا د منافعو تضاد دی. ولې چې د بورډ غړي یوه دنده دا ده چې د بورډ عملي چارو څار کوي او بیرته اجرایوي مسؤوله ده د بورډ غړو ته، چې اجرایوي څنګه کې خپل ندیم راځي نو یو سړی په خپلو چارو باندې څار د ګټو تضاد مترادف دی.
افغان کرکټ بورډ د تیرې اونۍ د پنج شنبې په ورځ د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی محمد نبی، د ښځو چارو سرپرست وزیره حسینه ساپۍ، په ولسي جرګه کې د کندهار استازی روح الله خانزاده او د مرستیال ولسمشر امرالله صالح سلاکار هارون میر د بورډ د نویو غړو په توګه ټاکلي دي. په دې اړه د کرکټ بورډ په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې یاد کسان د کرکټ بورډ د رئیس فرحان یوسفزی لوري وړاندیز او د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لوري تایید شوي دي. په ورته وخت کې د کرکټ بورډ پخوانی کارکوونکی بختیار اساحل وایي چې دغه پریکړه به د ښاغلي نبی په لوبیز ژوند منفي تاثیر ولري، ځکه د پوینا په دې سره د نبی ذهن د لوبي پر ځای په سیاسي پریکړو متمرکز کیږي.
دا د یو لوبغاړي ذهن ذهنیت اړول دي، هغه د فوکس چې د په کرکټ باندې هغه اړول دي، د سیاست لور ته د هغه راجلبول دي، د غټ تاوان ده. نبی مجبورن چې کرکټ ته توجه او پاملرنه کمه کړي، د خلکو غوښتنې چې ورزیات شي هغه مجبور ده چې د خلکو غوښتنو ته وګوري.
د کرکټ بل افغان څارونکو یاسر خوګیانی وایي چې کرکټ بورډ باید د ښاغلي نبی پر ځای د مدني ټولنو نورو غړو ته چې د کرکټ په برخه کې پوره تجربه ولري غړیتوب ورکړي.
کرکټ بورډ د ځوانانو هیلې خاوري کوي او کرکټ بورډ به په یو میراثي اداره بدل شي. د دې په ځای باید د مدني ټولنې وړ غړو او په کرکټ پوه خلکو ته په بورډ کې ځای ورکړل شوی وای او د هغوی سهم په کې زیات کړی شوی وای.
لدی ورخوا د کرکټ نړیوالی مشهوري ویبپاڼې کرکنفو دا یو حیرانوونکې پریکړه بللی. دې ویبپاڼې لیکلي، نبی تیر کال د ټیسټ لوبو نه د لاس په سر کېدو پریکړه اعلان کړه، خو لا د شلو ورونو او یو ورځنیو لوبو کې د افغانستان استازیتوب کوي. ویبپاڼې لیکلي چې دا ښایي په نړۍ کې لومړنی برحال لوبغاړی وي چې د کرکټ بورډ د غړي په توګه ټاکل کیږي. محمد نبی ساحل چې اوس مهال د ویسټ انډیز په کربین لیگ سوداګریزو سیالیو کې لوبې کوي، د کرکنفو ویبپاڼې د راپور په اساس دا معلومه نه ده چې د وروستۍ پریکړې په اړه ورسره سلا مشوره شوې ده کنه. د افغانستان کرکټ بورډ په ټوله کې د رئیس په شمول نه غړي لري چې ولسمشر محمد اشرف غنی ته راپور ورکوي او د بورډ د لویو مقرریو قراردادونو او مهمو تګلارو په اړه پریکړې کوي. هڅه مو وکړه چې د تازه نیوکو په اړه د افغان کرکټ بورډ نظر هم ولرو، خو د بورډ مسؤلینو په دې اړه څه ونه ویل.
د خبرونه ورستای راپور راخلو. د کابل په شمالي ولسوالۍ کې ورستایو نه امنیو خلک اندیشمن کړي دي، خو د دفاع وزارت په دغو سیمو کې د پراخو عملیاتو د پیل خبر ورکوي. خاطر پردیس او نور تفصیل.
د کابل په یو شمېر ولسوالیو کې ترهګریزو بریدونو د دې ولسوالیو خلک سخت اندېښمن کړي دي. د دې سیمو دوه تنه اوسېدونکي وایي،
د شپې لخوا موږ له کور څخه نه شو وتلی، امنیت ډېر خراب، نظامیانو سره هم کار دی او غیر نظامیانو سره هم.
اگر هر کسی باشه همراه خودش کار دارن.
په شمالی کې هدفي وژنې او همداراز نورې امنیتي پیښې ډېرې شوې دي. موږ له حکومته په دې برخه کې غوښتنه کوو چې جدي پاملرنه وکړي.
دوی وایي د کابل شمالي ولسوالۍ وضعیت ناامنه شوي. د دوی په خبره امنیتي ځواکونه ادعا کړې چې مخالف وسله والې له سیمې تېښتې ته اړ کړي، خو اوس هم په دې سیمو کې جدي ګواښونه شته، هغه څه چې بیا دفاع وزارت یې نه مني. شکردره، ګلدره او پغمان ولسوالیګانې د کابل په شمال کې پلازمینې ته نږدې پرتې ولسوالۍ دي چې تر دې مخکې هم ورڅخه د نامنیو راپورونه ورکړل شوي دي. څو ورځې وړاندې هم د حکومت د مذاکراتي پلاوي یوه غړي فوزیه کوفي د کابل یوې بلې شمالي ولسوالۍ قرباغ کې د ناڅرګندو کسانو په برید کې ټپي شوه. دغه ټول اندېښنو ته بیا د افغانستان دفاع وزارت په ځواب کې وایي چې د کابل شمالي ولسوالیو د امنیت لپاره پراخ عملیات پیل کړي. د دې وزارت د ویان مرستیال فواد امان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، له یو دقیق پلان څخه وروسته په دې ولسوالۍ کې پراخ عملیات پیل شوي.
د کابل د شمالي ولسوالیو د ښه امنیت لپاره د افغانستان دفاع وزارت پراخ عملیات په لاره چولي، په ځانګړي ډول د ګلدرې او شکردرې ولسوالیو کې ګڼ شمېر مخالفین وژل شوي او ډېر مهمات ترې هم ترلاسه شوي دي. په نږدې راتلونکي کې به دغه ټولې ولسوالۍ له ډاډمن امنیت څخه برخمن شي.
ښاغلی امان ویل، هغه وسلوال چې له نورو ولایتونو د ولسوالۍ ته د ګډوډۍ لپاره راغلي وو نیول شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي ادعا کوي چې په پیل شوي عملیاتو کې تر دا مهاله ګڼ شمېر وسلې او مهمات دفاعي او امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونې درنو اوریدونکو زما نسیم شفق سلامونه ومني. په دغه پروګرام کې د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون له مرستیال غلام ولی افغان سره خبرې کوو او په دې اړه سره خبرې کوو چې په کابل ښار کې په پوځي موټرو باندې د چسپکی یا مغناطیسي ماینونه ډیر زیات شوي دي. جناب افغان صاحب، تاسو هم دې ته متوجه شوي یاست چې دغه حمله بيخي په کابل ښار کې ډیر شوي؟
تشکر شپک صاحب، بالکل او موږ متوجه تقریبا موږ د دولتي اراکین او منصبین او هانسن موږ باندې په څه شخصیتونه همیشه د دې قرباني شوي. متاسفانه چې د لړۍ اوس کابل مرکز هم غځېدلی ده.
نو تاسو چې په جریان کې از دغه یو جدي ستونزه باندې بدله شوی، آیا تاسو له امنیتي چارواکو سره، کورنۍ چارو وزارت سره، د دفاع وزارت سره خبرې کړي کوم نه دي کړي؟
بالکل، تقریبا چې دا موضوع او سره رسیدلې ده، په دې وخت کې خبره شته پارلمان په دوبنۍ رخصتي باندې ستلی دي، او خو بیا هم غیر مستقیم شکل کله د امنیتي مسولینو سره استباقات قائم کړی دی او همیشه مدا ورته ویلی دی.
تاسو دوی سره خبرې کړي، دوی څه وایي چې دا علت په څه کې دی چې دومره مثلا مخالفین دا توان لري چې په ډیر اسانۍ سره غوي دا چسپکی ماینونه پوزي موټرو باندې یا رنجرو باندې دوی سری خوي؟
همیشه چې موږ د حکومت څخه د امنیت استباقات نه کړی، دوی وایي چې جنگلای تنای دی او سره شدل دي مسایل د دوستو دښمن ترمن توفیر کم شوی دی او نفوس زیات دی. اغه مسائل نه دي مونږه کوم مشکلات موږ درک کړی دي، اغه بیا مسائل دي. خبره دا ده چې موږ شی درک کولای شو، اغه کوم مسائل موږ درک کړی دي، دا کشفي او استخباراتي مسائل دي. دلته اوپراتیوي معلومات موږ حکومت متاسفانه په کشفي او امنیتي اوپراتیوي معلومات کې یو اندازه قدر د دوی اغه امکانات چې ضرورت لازم دي، اما هغه په کافي اندازه نه دي. نو ځکه دلته دښمن د عبور و مرور او د دښمن د انتقالات او د مواد انتجاریه یا د ان او ان سبب ګرځېدلی دي.
نو بیا ولې تاسو د امنیتي چارواکو سره په دې اړوند چې خبرې کوي، ولې هغوی باندې فشار نه اچوي؟ ولې دغه مشکل د حل لپاره لاغوی نه مثلا برنامه او پروګرامونه نه غواړي، اقدامات نه غواړي؟
تشکر. متاسفانه پارلمان یا مکنانه کو هغه اجرایه او قضایه کو نه ده چې ان شاء الله وتړي یا کشفی او فیصله دغه عدلی او قضایی ارګانونو ته معرفي کوي.
ولې د نظارت صلاحیت لري؟
د نظارت صلاحیت متاسفانه تاسو جریان کې چې دلته اداره ټوله سرپرست ده، هغه وزیر صاحبان چې په کوم حالت کې زموږ د نظارت تر کنټرول باندې چیک او فدرش شکل راتللی شي، هغه په اوس حالت کې هغه حالت قرار نه لري. او زموږ هم همیشه شکایت هم دا وي چې زموږ نظارت ضعیف دی، نیمګړی دی، کمزوری دی، او هغه مسؤلین چې باید مشته د مسؤل په شخص باندې دقیقاً پر وخت زمان جواب راکړه کې د دې په خاطر چې دوی زموږ څخه اعتماد را اخیستې نه ده، او دوی ډیر په دې باندې باورمند هم نه دي چې زموږ د ولس پورې یا پارلمان یا مکننه قوا دي پر موږ باندې 100% حاکمیت ولري، او دوی د نظارت د تدبیر په حق له زموږ سره هغه قانوني برخورد وکړي. په دې باندې دوی هم اعتماد او باور نه لري، ځکه زموږ نظارت کمزوري
شوی. نو اوس بستاسو اقدام په دغه برخه کې د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون د مرستیال په توګه ستاسو او په مجموع کې دغه کمیسیون اقدام به څه وي له دې وروسته؟ ځکه دا خو یو ستر اندېښنه ده. تاسو منئ چې کچېرې په یو موټر کې تاسو کینئ، نو هغه پوځي موټر چې سړی نه تیریږي، دوی وایي چې ځان ساتئ چې په دې کې چسپکی نه وي. نه، دا خو د کابل ښار خلکو لپاره غټ اندېښنه ده.
جناب شفق صاحب، زه خپل وار سره د خپل ځان د مسؤلیت ادا کولو پرتیبات دا شویم چې تاسو زما خبرې اوریدلې وي. په قراتو باندې ما د ولسی جرګې آیات رهبری ته همدا ګوت څنډنه کړې ده چې موږ هغه مسؤلیتونه چې د ملت د خوا موږ سره سپارل شوي دي په قانوني اساسي کې سره سپارل شوي دي، متاسفانه چې موږ په دې کې پاتې او ضعیف راغلي، او تر اوسه پورې موږ امنیتي او دفاعي ځواکونه چې نظر ته ضرورت چې موږ هغه نظریات باندې د کومفونو په شکل چې موږ دا راضي د سیمه او ملکي او دولتونو سره مستقیمه نیستباتات لرو، هغه ورسره شریک او فردي باندې د نظارت او کنټرول د تطبیق اثر تطبیق او متاسفانه کمزوري راغلي. امدي دا مسله یوازې دفاعي کمیسیون ته نه راځي کیږي، د خپل آیات رهبری د پارلمان ته هم راځي کیږي،
افغان صاحب همدغه د خلکو انتقاد هم همدا دی چې په مجموع کې ملي شورا په تیره ولسی جرګه او په امنیتي مسایلو دفاعي مسایلو کې ستاسو کمیسیون یعنی د دفاعي چارو کمیسیون هیڅ هغه نظارت چې لازمه ده هغه اقدامات چې د قانون پر اساس لازم دی هغه نه دي کړي یا ډیر کم دي.
بالکل دا نیوکه زه د ملت د نیوکه هم پر ځای بولم د ولسونو او زموږ خپل هم یو دا نیوکه موږ لرو موږ د خپل آیت رهبری ته راځي کیږي چې د ولسي جرګې آیت رهبری ته دا موضوع راځي ده چې مشکل نه کل شکایت کړي دي په دې ارتباط چې موږ کله کوم روغ وړو چې په امنیتي مسایلو کې د مسؤلینو څخه غوښتنه وکړو هغه موږ ته په هغه درس شکل چې لازم وي او موږ ورڅخه وپوښتو په هغه شکل موږ ته ژمن نه پاتې کیږي او موږ سره همیشه دا مسایل شریکول نه غواړي او یا ځان مسؤلین نه بولي موږ په وړاندې نو دا موضوعات دا د شکایت په شکل
نو افغان صاحب افغان صاحب د دې ترڅنګ آیا تاسو له امنیتي چارواکو سره له امنیتي ادارو سره دفاعي ادارو سره په تیره د ملي امنیت ریاست د کورنۍ او چارو وزارت او د دفاع وزارت سره کومه طرحه تاسو کوم پلان دوی ته ورسپارلې دی په مجموع کې د امنیت بهبود او په خاص ډول د کابل ښار د امنیت د خوالي په خاطر؟
تقریبا هر 15 ورځو شل ورځو کې موږ یوپل اندري سره واړه وزارت ته دعوت ورکوو او ډیر غواړو همیشه مې وخت انداوی چې ولې ستاسو استخباراتي ورګانونه دا مسایل په شار کې داخل حملات کیږي دا په استخباراتي او کشفي ورګانونو پرې مربوط دي تر ډیره حد ځکه چې دا فزیکی دغه حملات ته ضرورت نه لري چې د ټانګو تیاریان استفاده وکړي یا د انو اندلته د کشفي او استخباراتي ورګانونو موضوع ده دا موږ ورته راځي کړي چې تاسو د خپل حقوقو پراتي معلومات څخه د حقوقو پراتي امکانات څخه استفاده وکړي چې د ولسمو سره کار وکړي استخدام وکړي د ولستر نږدې پاتې من هسته ولسونو دی واستاز موږ هم شخص په لواز ذکرې دی او همیشه مو د دوی سره په خبرو اترو کې او همیشه مو د څه نه مش بيخي په دې کې غفلت کړې دی مش په کراتو دی راغشت دی او د دې حق له بو ور سره مذاکرات کړې دی او په دې حق ته مختلفه تاسو ور کړې ده او همیشه مو د دوی سره هغه خپل نظرونه هم شریک کړې دي
ولې
متاسفانه چې دا شی په درش شکل نه رهبری کیږي نو موږ هغه خپل دین ادا کړی دي چې زموږ د اجراتو د لپاره ډیره کوي او
افغان صاحب تاسو حتما په جریان کې اوس تازه په تخار کې په یو پیخه کې ګور لسو زیات امنیتی ځواکونه وزل سوي دي تاسو هم په جریان کې است دا یو ډول انتقاد دا دی چې دا د ښکارندوی کې چې د پلانونه د امنیتی ارګانونو له خوا سم یا نه عملی کیږي یا نسته او ولسی جرګه او تاسو دفاعي کمیسیون هم له دوی سره په دغه برخه کې هماهنګي ول نږدې کار نه لري هغه د قانون په اساس
البته موږ ځانونه د ملت اسکر احساسو امیشامو په دې کې بعد امنیتی دفاعي ارګانونو سره ارتباطات قائم کړي دي خپل نظریات مو تر شریک کړي دي دلته یو اصل دا دی چې جګړه لای تنایی د جنگ او تر رسیدلې دي هغه چې هغه په اصطلاح تعلیمات دي چې دوی پلانونه دي امغه په درش شکل تدوی کېدل یا امنیتی د شرایط پر انګلیسي وي دي جنگ اصول دا دی زموږ د افغان امنیتی دفاعي ځواکونو سره چې کوم جنگ روان دی دا مادي جګړه نه ده دا د سیمه او منطقې په اساس جګړه ده او همیشه تاسو په یوه کله نه کله په دې کې د غټو مسؤلینو لاس هم وي چې د دشمن ته زمينه سازي ده دې کوي چې راځي په شار کې د حملات او انفجارات په ارتباط یا د نور د دخل په ارتباط مسائل دي دلته عادي جګړه په افغانستان کې نه ده
جناب افغان صاحب دا خو عمومي خبره ده ولې هغه څه چې تاسو پورې مربوط کیږي د قانون په چوکاټ کې اوس دغه ته په پام چې په یو شمیر ولایتونو کې هم حملې ډېرې سیبي دي جدي سیبي دي او تلفات هم د امنیتي ځواکونو او د عامو وګړو ډېر زیات دي او په کابل ښار کې دغه نوې اندېښنه ده د مقناطیسي ماینونو چې د تلفات هم لري په ځینو مواردو کې زخمیان کړي هم دي عامو خلکو ته هم اندېښنه پیدا کړي اوس دغه د مخنیوي لپاره ستاسو سلام مشوره او ستاسو اقدام به څه وي؟
متاسفانه جناب شفق صاحب موږ د خپل قانوني حقوق یا صلاحیتونو څخه برخمن شوی نه یو موږ ته تر اوسه پورې وزیر په رسمي شکل نه دی مارته شوی چې همدا تاسو وزیر دی تاسو پر دې باندې اعتماد لري کنه لري زه خپل د وزیر د دفاع ته داوت صلاحو په زرګونو شکایتونو د وزیر د دفاع څخه لرم متاسفانه چې موږ قانوني صلاحیت موږ ته راکړل شوی دی هغه څخه موږ برخوردار شوی نه یو موږ وزیران نه دی مارته شوی چې دا موږ په هغه اندازه چې ملت ضرورت ورته لري په هغه اندازه چې زموږ تحلیل و ارزیابی ده په هغه اندازه چې موږ پر دوی باندې کوم اعتماد لرو، موږ د اعتماد څخه استفاده نه ده کړې او موږ د خپل قانوني حق څخه برخمن شوي نه یو. موږ هم یو شکایت لرو په زمن کې، ملت موږ څخه شکایت لري، موږ باید د دولت څخه شکایت لرو. هغه شعارونه چې ده ورته ورکړي دي چې سر دیوان سنګر بینی سم نه نه اوره ورځ دی سر ورکی سنگر دل اس ورکی یعنی سر ورکړی دی نه سر دی پاتو یاد د تجهیزات په کوم اندازه دي د معلوماتونو په کوم اندازه دي موږ ادي عقل د استزوا او استجواب صلاحیت نه لرو مشتدی نه دی را مارته سوی نو دغه زموږ صلاحیتونه مولان سر په صلاحیت سوی زغ د دولتونو د نماینده په صفت دا پیداوم چې په هیت یو شار کې د هیت یو افغان ژوند مسنون نه دی او هلته په کافی اندازه چې لازم دی هغه نه دي. یو کال د حکومت پر اساس تر اوسه پورې کابینه نه ده درسته شوی، کابینه نه ده مارته شوی، پارلمان په صلاحیت به نه دی ورکړ شوی چې تاسو څوک د وزیر په صفت غواړي که نه غواړي.
بله، د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون مرستیال ښاغلی غلام ولی افغان کور مودان، ډیره مننه.
تشکر زنده دی.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو، زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د هغو ځوانانو په اړه غږیږو چې د شپې ناوخته څملي او سهار ناوخته راپاڅیږي. د ناوخته خوب او ویښېدلو عوامل څه دي؟ ناوخته ویده کېدل د ځوانانو په روان او صحت څه تاثیر کوي؟
چې کله راپاڅي بیا غونډه ورځ په ځان نیږي، سره کمی ګډوډ یو سرم ګانګسي.
او ځوانان څنګه کولی شي چې په وخت ویده او په وخت پاڅي؟
بهتره دا ده چې هر څوک د څملستو لپاره یو ټاکلی وخت ولري.
دا سې ځوانان ډیر دی چې د شپې تر ناوخته ناسوي او سهار ناوخته راپاڅیږي. دغه چاره د دوی په عادت بدله شوې او وایي که د وختي ویده کېدلو هڅه هم وکړي خوب نه ورځي. په اوس وخت کې د ناوخته ویده کېدلو عوامل ډیر دي، خو د موبایل او کمپیوټر په څیر ټکنالوژي مهم عامل ګڼل کېږي. د پروان ولایت اوسیدونکی شهباز وایي د خپله د شپې تر ناوخته موبایل ته ناست وي او له ملګرو سره چټ کوي ځکه وختي نه ویده کېږي.
حقیقت موبایل دواجه ګوتې پیو یا فلم یا یو چې شي دوستان سره لګي او تاسو کې یو بل سره غږي ته ریابي یا تر دولس نیمو هم دوه نه بس د بعد بیا نو بندو بیا دی کیږي. او نه بجې یا ته بجې هم دا شاخه راځي.
ته خپله کله کوشش نه ده کړی چې باید وختي ویده سي؟
کړی مې ده، خو خوب نه راځي بیا مغه وخت خو نه راځي بیا څونه چې څه وکړم چې دولس نو مخکې نسم کېده.
دا ښوونځي زده کوونکی شان احمد وایي روحي او نارامي ستړیا هم سبب کېږي چې ډېر ځوانان تر ناوخته ویښ پاتې شي.
د شپې لات بجې ویده سم د اولس پورې همداسې اخ پاخ اورم خوب نه راځي، بالغې نه راته خوب راشي، بالغې نه باید ویده کېږم ځکه دا بیا ناوخته پورې پاتې سهار بیا نور څه تراژي سم سر مې ګنګ سي اعصاب مې خراب وي. انسان همداسې روحن نارامه یا ستړی دا یې سبب کېدی شي خوب ورنه شي.
بشر ملبل هغه ځوان دی چې وایي د موبایل په گیمونو یا لوب عادت دی. دی وایي که هر څه وکړي وختي خوب نه ورځي.
بس دا د شپې له نه نه تی وی دوه پورې ناست یو په دې کې گیم ځان ته بس یو کوټه کې ناست یو لګیا او چې کله راپاڅي بیا غونډه ورځ په ځان نیږي، سره کمی ګډوډ یو سرم ګنګ سي سر درد کوي او ډېر لانجو سره بس ور سره اخته شي.
کله چې تخپله پوهېږي چې دغه ستونزې ورته راپیدا کوي تر ناوخته پورې ویښ پاتې کېدل، نو بیا ولې وختي نه ویده کېږي؟
اوس هم ورسره عادت کړی ده، مخکې له دې نه خوب نه راځي، مخکې له دوه یو نیمې نه که گیم وکم که وینه کم خوب نه راځي.
ارواپوه استاد شرف الدین عظیمی وایي په کور کې نارامي او په ټکنالوژي روغتیا سبب کېږي چې ځوانان د شپې تر ناوخته رڼې سترګې ناست وي.
د ځوانانو د بوختیا او د مصروفیت په اړوند باید ویم چې ډیری ځوانان چې په د شپې تر ډیره په خپلو موبایلونو یا خپلو آیپډونو یا لپټاپونو کې مصروف دي او مشغول دي، د شپې تر ډیره بیدار او ویښ پاتې کېږي. لوی دلیل او لوی انګیزه دا ده چې دوی کېدای سي کومه عاطفي وابستګي یا تړاو ولري، یا یعنی لکم چا سره کې د سیل مخالف جنس سره کوم تړاو یا رابطه یا ارتباط ولري، او د دې ارتباط په اساس د دې ارتباط په لړ کې دوی تر ډیره پاتې کیږي او په دې نه پوهیږي چې شپه ده که ورځ ده، ماښام ده که سهار ده که سبا ده، څومره وخت ضایع کیږي، څومره پیسې ضایع کیږي، دوی ته څه زیانونه رسیږي له ذهني او جسمي اړخه، او ورته نور مسایل. دویم د کورنۍ ستونزې دي. په کورنۍ کې راحت نه ده، په کورنۍ کې آرام نه ده، په کورنۍ کې خوشحاله نه ده، په کورنۍ کې آسوده نه ده، او دغه حالت او دغه وضعیت انتقالي نورو جایو ته ترانسفر کوي، په اصطلاح خپلو ملګرو سره، خپلو ټولګیوالو سره، او دغه نارامي په یو ډول هلته تخلیقي یا په یو ډول په اصطلاح هلته پناه وړي، او دغه د کورنۍ کمبود یا محرومیت هلته اشبا کوي او ارسا کوي. دریم مسله احتیاط ده. کدی سی له کوم کس سره، کدی سی په کومه لوبه، په کوم گیم، په کومه بله، کدی سی په کومه ټولنیزه شبکه، او ورته نور مسلو معتاد سوی، کدی سی په بوخت سوی یا روږدی سوی. دغه روکتیا یا احتیاط هم کله کله انسان دې ته اړ باسي چې د شپې تر ډیره، د شپې تر ناوخته، پرته له دې چې زیانونه وسنجي، مصرف وسنجي، تاوان وسنجي، تر ډیره په دغو خواله رسنیو کې پاتې سي او خپل وخت او زمان زیک.
ډاکټر محیب الله زغم وایي هغه ځوانان چې د شپې تر ناوخته ناست وي او خوب نه کوي، په بیلابیلو ناروغیو د اخته کېدو احتمال شته.
ناوخته څملستل څو منفي اثرات لري. یو خو دا چې د کانسنټریشن یا د تمرکز قوه کمزوري کوي، څوک چې په وخت نه څمل یا کافي خوب نه کوي. بل دا چې په زده کړه باندې منفی اثر لري، ځکه چې کافی خوب د دې لپاره ډیر ضرور دی چې څوک چې محصل وي، متعلم وي او مطالعه کوي، ذهني فعالیتونه لري. دوی که کافی خوب ونه کړي، بیا نو ذهن شیان زر نشي جذبولی. که په عادي حالت کې یو څوک فرضاً دوه ځلې یو شی ولولي، زده یې کړي، که خوب کافي نه وي ممکن لس ځلې یې ولولي او زده یې نه کړي. بله مسله دا ده چې ناکافي خوب د بدن معافیت او مقاومت باندې اثر لري. د بدن دفاعي سیستم کمزوری کیږي ورسره، او امکان لري چې په میکروبي ناروغي او پاسانی سره اخته شي، او که اخته شي بیا ناروغي وربندې ډیره سخته وي، ځکه چې بدن یې هغه لازم مقاومت نه لري چې میکروبونه دفع کړي.
استاد عظیمی هم وایي تر ناوخته ویښ پاتې کېدل په ځوانانو کې د اختلالاتو احتمال ډیر وي.
تاسو دې زنه خبرو وکړه، له بده مرغه احتیاط پیدا کړي، نور هم روږدي کیږي، له کورنۍ نه له هر اړخه، له عاطفي اړخه، له ځینې اړخه لري کیږي، په درسونو او ښوونځیو کې ستونزې پیدا کوي، مشکلات پیدا کوي، له اروایي اړخه هم په ځینو انحرافونو اخته کیږي، له اروایي اړخه په ځینو انحرافونو او اروایي ګډوډۍ اخته کیږي، څه دا به کېدی سي اروایي اختلالونه یا همې هم جنسي ګډوډۍ او اختلالات.
که غواړئ د مخکښو او بریالیو ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څانګې خپرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي، د خپل کلي د را شروع کړي.
ما دواړه سترګې د لاس ور کړې دي، نو اول زه سوله غواړم او په سوله پسې مې حرکت را کړی دی.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه دی ورکړی، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
دا کابل پوهنتون محصل فیصل جلال وایي هغه ځوانان چې وایي وختي خوب نه ورځي، وجه یې دا ده چې دوی په ناوخته خوب ځان عادت کړی، خو که دوی په وختي خوب ځان عادت کړي دا هم امکان لري.
نو دا یو عادت دی، تر ناوخته پورې ویښ پات کېدل. که وغواړو موږ دغه عادت بدلولی هم شو، د شپې به وخته ویده شو. زه خپل معمول همداسې یم چې د شپې له 10 بجو نه خواته ویښ نه شم پات کېدلی، ځکه چې که زه تر ناوخته کینم، یعنی زه وختي عادت شوی یم، که تر ناوخته کینم سهار زه گنگس یم، سر می خوږیږي، خپل ورځنی کارونه بیخي سم نشم ترسره کولای. نو زما لپاره وخت وختي ویده کېدل یو عادت دی. ښه ده چې ځوانان دغه وخت پام وکړي چې وختي که ویده شي خپل خوب بې پروي او خپل معمولا خپلو ورځنیو کارونو ته به رسیدګي وکړي.
وطنوال هغه ځوان دی چې وایي وختي خوب کولای شي د ځوانانو په ژوند او کاروبار ډیر مثبت تاثیر وکړي. دی د ځان په اړه راته وایي
چې زه خپل یم دکاندار ما مثال د شپې د 2:30 بجو پورې مونږ دکانداري کوو، د هغې نه بعد ځو مونځ کوو، ډوډۍ خورو او مثال ویده کېږو 9 بجې 9:30 بجې. او مثال ګټه ماته داد ز په وخت باندې سار وختي را پاسېګم او خپل کار روزګار ته زمو مثال خار تم پکې منډي تم پکې تلې شم سودام راوړې شم خپل دکانداریم لګولې شم چې څو مشتریان راځي زمو دکان لګیدلې صفه شوې بوښوي زو مشتری سره غکولې شم د ناوخته به کېدو ډیر ځانونه دي ډیر تاوانونه دي چې مثال ناوخته سملې مازغه دي نارامې فرېشنې بوښوي او مثال راکړه ورکړه کوم ستون زلارې په وخت باندې خپل کارونه تر رسیدګم نشو کولای
د خجوان کولو په خاطر آرام او استراحت مهم ګڼل شوی چې ډیر کله ذهني او بدني آرامي هم په خوب ترلاسه کیږي خو هغه ځوانان چې وایي وختي خوب نه ورځي څه باید وکړي ډاکټر محب الله اعظم هم دا پوښتنه ځوابوي
بهتره ده چې هر څوک د څملاستو لپاره یو ټاکلی وخت ولري مثلا بهتره ده چې د شپې لس بجې څملي او سهار وختي پاڅېږي د دې لپاره چې خوب ورشي باید یو ساعت اقلن یو ساعت کنه دوه درې ساعته مخکې تر څملاستو باید دغه الکترونیکي شیان خصوصا موبایل او کمپیوټر چې سترګو ته ډېر لاندې وي دا باید ونه کړی موبایل بند کړي کمپیوټر بند کړي یو ساعت یا دو ساعت مخکې د څملاستونه چې مغزه یې په قرار شي او که څوک داسې روږدې شوي وي تر ناوخته پورې کینی او خوب نه ورځي نو دوی دې داسې وکړي چې سهار وختي پاڅېدل ځان ورسره روږدي کې چې سهار وختي پاڅېږي داسې په تدریس سره مثلا که په عادي حالت کې فرضاً که سهار شپږ بجې پاڅېږي ساعت داسې عیار کې چې پنځه نیم بجې راویښ کړي بله ورځ پنځه بجې راویښ کړي دغسې چې سهار چې څومره وختي پاڅېږي هماغومره د شپې بیا وختي خوب ورځي او که بیا هم خوب نه ورځي د شپې کتاب د مطالعه کې بهترینه لاره یې همدا ده چې یو کتاب مطالعه کې بلاخره سترګې ستړې کېږي او خوب ورځي خو موبایل یا کمپیوټر نه بلکې خپله دغه کاغذي کتاب
درنو اوریدونکو دا واده دی ونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.